بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګران او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه نیکې هیلې ومنئ. هیلې ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د یکشنبه ورځ د 1402 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 19مه، د 1445 قمري کال د جمادی الاولی د میاشتې 26مه، او د 2023 زیږدیز کال د ډسمبر د میاشتې 10مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم ترڅو د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به له نیواکي ځمکو د صهیونیستانو د تیښتې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو ته خبر شي. بیا به هم ایران د اونۍ په هنداره کې د نومي لړۍ یو نوې برخه او نوی مطلب تاسو واورئ. ورپسې به هم د مناجاتو ته غوږ شئ، او په پای کې به هم د نوښتونو له خپرونې څخه یوې نوې برخه تاسو ته وړاندې شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمن اوریدونکو، دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د الاقصی طوفان په عملیاتو کې د صهیونیستي رژیم له منځه تلل. له پاکستان څخه افغانستان ته د 430,000 افغان کډوالو ستنیدل. په غزه کې له لوږی او تندې سره د فلسطینیانو مخ کېدل. او د فلسطین له خلکو د امریکا د شیکاګو ښار د روغتیایي کارکوونکو ملاتړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ټینګار وکړ چې اوه امنیتي برخې په اسرائیلو کې له نویو تجهیزاتو او امکاناتو سره شپه او ورځ فعالې وي، خو حماس د الاقصی طوفان په عملیاتو سره د هر څه له منځه یوړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نن ورځ د سیمه ییز مقاومت د ډلو پریکړه دا ده چې د اسرائیلو د ملاتړ له امله په سیمه کې د امریکې پر اډو باندې حملې وشي. د ایرنا د خبر له مخې امیر عبداللهیان همداراز وویل امریکایانو پیغام ورکړ چې د مقاومت ډلو ته ووایي چې په سیمه کې د امریکې پر اډو باندې حملې بندې کړي، خو موږ اعلان وکړ چې هغوی خپل واک دي او خپله فیصلې کوي، او موږ د هغوی د فیصلو درناوی او د فلسطین ملاتړ ته دوام ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه امریکا او اسرائیل د جګړې د دوام او اوربند ته د رسیدو لپاره کومه تګلاره نه لري. امیر عبداللهیان زیاته کړه په افغانستان کې باید یو ټولګډونه حکومت حاکم شي، او په ډیپلوماتیکه برخه کې هڅې په دې برخه کې روانې دي. د بهرنیو چارو وزیر همدارا زیاته کړه طالبان داعش نه دي، بلکې د افغانستان د نننی واقعیت یوه برخه ده، او د طالبانو یوه برخه نن له داعش سره په جګړه کې بوخته ده، او موږ باید د دغه ګاونډي هیواد د امنیت او ثبات لپاره هڅه وکړو. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر د سوریې له لومړي وزیر سره په کتنه کې د الاقصی طوفان د عملیاتو پایله په سیمه ییزه او نړیواله کچه د مقاومت د جبهې لپاره د عطف ټکی وباله. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف په تهران کې د سوریې له لومړي وزیر حسین ارنوس سره په کتنه کې وویل د مقاومت د جبهې اوسنۍ دوره په سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیکو برخو کې د الاقصی طوفان له عملیاتو څخه مخکې او وروسته ویشل کیږي او دا له هغو پیښو څخه جلا دي چې همدا اوس په غزه کې پیښیږي. د ایران د اسلامي شورا مشر همداراز په دې خبرې سره چې د ایران او سوریې اړیکې ډېرې ژورې او د وروري دي هیله څرګنده کړه چې د ایران او سوریې د چارواکو ترمنځ دغه ملاقاتونه به له تجارتي، سیاسي او امنیتي تعاملاتو سره مرسته وکړي. حسین ارنوس هم په دغه کتنه کې وویل چې دواړه هیوادونه وتوانېدل په دې څو میاشتو کې او سوریې ته د ایران د ولسمشر له سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیرو مسایلو د هواري لپاره په چټکۍ سره پرمختګ وکړي. ارنوس وویل هغه فشارونه چې د امریکا او ځینو لویدیځو هیوادونو لخوا پر سوریې باندې دوام لري له عربي ټولنې سره د دغه هیواد ستنېدا له امله دي. د پاکستان دولتي رسنیو خبر ورکړی چې تر دې دمه له پاکستان څخه افغانستان ته 4,900 ناقانونه کډوال ورستنه شوي. دغه رسنۍ وایي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ورستنېدو لړۍ دوام لري. د افغان غږ خبري اژانس د خبر له مخې د پاکستان د دولتي رسنیو په یو خبر کې ویلي چې یوازې تیره جمعه 2,403 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. دغې رسنۍ زیاته کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د اکتوبر په میاشت کې پاکستان د 1.1 میلیونه افغان کډوالو په ګډون غیر قانوني کډوالو ته د پاکستان پریښودو یا د ایستلو سره د مخ کېدو نیټه وټاکله. د پاکستان دغه پریکړه له پراخو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوه، خو د پاکستان حکومت له خپلې پریکړې په شا نه شو. د یادونو وړ ده چې طالبانو د وزارتونو د رئیسانو په شتون کې له پاکستان څخه د ایستل شویو کډوالو د چارو تنظیم او حل لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړ کړی دی. په تخار کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې غلو په دغه ولایت کې له یوه 30 کلن هلک سر پرې کړی دی. د 8 صبح ورځپاڼې د خبر له مخې دا پیښه د چهارشنبې په شپه د لندې په 15مه د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ په مزار بچی سیاب کلی کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې غله د شپې پر مهال په بنګي ولسوالۍ کې یو کور ته ننوتلی او د عبدالوکیل په نوم یو ځوانې لومړی په چړو وهلی او بیا یې سر له تنې ترې جلا کړی دی. د معلوماتو له مخې دغه ځوان هغه مهال وژل شوی چې غله یې په نښه پیژندلی دي. له دې سره غلو د عبدالوکیل له وژلو وروسته 1,000 افغانۍ نقدې پیسې هم له ځانونو سره وړي دي. عبدالوکیل یو هټیوال و او له هیچا سره یې شخصي دښمني نه درلوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په تخار ولایت کې وسلوالې غلاوې په بېسار ډول زیاتې شوې دي. د روان کال د چنګاښ په 2مه نیټه هم وسلوالو غلو په تخار کې له یوه هټیوال سر پرې کړی و. له دې سره هممهاله د بلخ ولایت چارواکي وایي چې په مزار شریف ښار کې د موبایلونو 2 تنه غله له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د پژواک خبري اژانس خبر له مخې د بلخ ولایت مقام په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیښه د 9مې امنیتي حوزې اړوند د دشتې خور په سیمه کې رامنځته شوې ده. سرچینې زیاته کړې 2 تنه غله په یاد سیمه کې یو عدد آیفون 12 د توپنګشې په زور له یوه ولسي وګړي څخه اخیستی و او هغه یې زخمي کړی هم و. په خبر پاڼه کې راغلي چې غله په سیمه کې د امنیتي ځواکونو له ګزمې سره مخامخ او له هغوی سره د مقاومت په پایله کې ووژل شول. ولایت مقام همداراز ویلي چې له هغوی څخه یو میل توپنګچه او یو موټرسایکل هم ترلاسه شوی دی. د غزې ښاروال اعلان کړی چې پر غزې د سایونیستي رژیم د پرله پسې بریدونو په پایله کې 1.5 میلیون فلسطینیان د لوږې او تندې له خطر سره مخ دي. د فارس خبري اژانس د خبر له مخې د غزې ښاروال په غزې تړنګ کې د بشري حالاتو د خرابېدو خبر ورکړ، ځکه چې د سایونیستي رژیم پوځیان په قصدي توګه په غزه کې د اوبو او خوراکي توکو زیرمې په نښه کوي. د غزې د ښاروالۍ ویاند حسنی مهنا ویلي دي چې په غزه کې بشری وضعیت ناورینوونکی دی. د تیلو کمښت د ټپیانو د ایستلو او د جسدونو د لیږد بهیر له خنډ سره مخ کړی. مهنا زیاته کړې د غزې د خروالۍ ځینې ساختماني وسایل او وسایط د اسرائیلو په نښه کولو په نتیجه کې د کارونې وړ نه دي. موږ نشو کولای د الشفا روغتون ته اوبه برابرې کړو. د غزې د خروالۍ ویان د همدارز وویل په سرپناه ځایونو کې د اوبو او خوراکي توکو بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی، ځکه چې دغو مرکزونو ته د خلکو د مراجعې شمیر له ظرفیت څخه زیات دی. اسرائیلو له حماس سره د یوه اونیز اوربند تر پای ته رسولو وروسته پر غزې خپل پوځي بریدونه بیا پیل کړل. په دغه سیمه کې د اسرائیلو په بهرمانه هوایی او ځمکنیو بریدونو کې لږ تر لږه 1,400 فلسطینیان شهیدان شوي او څه د پاسه 46,400 نور بیا ژوبل دي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا د شیکاګو ښار روغتیایي کارکوونکو د هنر موزیم مخې ته په راټولېدو سره د غزې پر روغتیایي زیربناو باندې پر پراخو بریدونو اعتراض وکړ. د سی بی ایس د خبر له مخې په دې راټولېدنه کې حاضرو ډاکترانو د هغو ټولو ډاکترانو او نرسانو د نومونو او انځورونو په ښودلو سره چې د صهیونیستي رژیم له لوري په شهادت رسېدلي درناوی وکړ. دغو ډاکترانو په غزه کې د ساینسټانو نسل وژنه وغندله او د اوربند پر ضرورت یې ټینګار وکړ. اسرائیل له حماس سره د یوه اونیز اوربند تر پای ته رسولو وروسته پر غزه خپل پوځي بریدونه بیا پیل کړي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د له نیواکي ځمکو څخه د صهیونیستانو تیښته. دا پټه مهاجرت ښکارنده که څه هم له مودو مخکې پیل شوې خو د غزې خلاف جنګ سره لا ګړندۍ شوې ده. د غزې تړانګې خلاف د صهیونیستي رژیم د جنګ درې شپې ته ورځې وشوې. د صهیونیستي رژیم لپاره د دغه جنگ یوه څرګنده پایله له نیواکي ټاټوبي د پوټک کډوالۍ د څپې زور اخیستل و. د صهیونیستي رسنیو د یو رپورټ له مخې د طوفان الاقصی عملیاتو له پیل راهیسې له نیواکي فلسطینی د وتلو کسانو شمیر 500,000 یعنی 1,500,000 کسانو ته رسیدلی دی. بل مهم ټکی دا دی چې کوم کسان چې له نیواکي ټاټوبې تښتېدلی دي هیڅ یوې بیرته نه دی راغلی. معکوس یا پوټه مهاجرت د اکتوبر په 1 نیټه د غزې د جنګ له پیلېدو مخکې شروع شوی و. د پرتګال هیواد د مهاجرتي خدماتو سرویس یا برخې اعلان وکړ چې 20,000 اسرائیلیان د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پرتګال د خارستوب ترلاسه کولو لپاره درخواستونه او وړاندیزونه جمع کړي دي. دغه احصایې ښودنه کوي چې د نورو هیوادونو د خلکو په پرتله اسرائیلیان پرتګال ته د کډه کېدو په اوله رتبه او مقام کې ځای لري. د طوفان الاقصی عملیاتو له پیلېدو مخکې له نیواکي ټاټوبي د بیرته کډه کېدو اصلي لامل ګڼې اقتصادي ستونزې او ننګونې وي، خو له طوفان الاقصی عملیاتو وروسته پکې امنیتي وجهه هم ورزیاته شوه. جنګ په نیواکي خاوره کې د پراخې ناامنۍ سبب شوی دی. د دې تر څنګ چې اقتصادي ستونزې او مشکلات هم زخت زیات شوي دي او په تیره بیا وزګارتیا او بیکاري هم ډېره شوې ده. له طوفان الاقصی وروسته اقتصادي وضع بیخي خراب شوی او همداشان چې په نیوکی ټاټوبی کې د بی روزګار خلکو شمیر 1 میلیون کسانو ته نږدې شوی دی. د ساهینوستي رژیم د کار وزیر څه موده مخکې په یوې رسمي بیانیې کې وویل چې د طوفان الاقصی عملیاتو له پیل څخه تر 26 ورځې پورې 1,60,000 اسرائیلیان بیکاره شول چې اوس په یې شمیر خامخا لا ډیر شوی وي. اوس پر اقتصادي او معنوي مسائلو سربیره د ساهینوستي میشت ځایونو ډډه او منځ تشي امنیتي هم رابرسیره کوي او د نیواکي ځمکو اوسیدونکي نه یوازې له اقتصادي هوساینې څخه برخمن نه دي بلکې د مقاومت د توغندیو د پرله پسې ویرې له امله د نیواکي ځمکو د پرېښودو هوډ یې کړی دی. د اسرائیلي خارجو لخوا په ګوګل سرچ کې له اسرائیلو د وتلو د کلمې او ورپورې د اړونده لارو چارو د موندلو لټون ډیر شوی دی. بله موضوع دا چې د کډوالۍ سربیره کډوال د بل هیواد د تابعیت ترلاسه کولو په لټه کې دي. له همدې امله په اوسني حالت کې د اسرائیلو اتباعو یوه لویه اندېښنه د نور هیوادونو د تابعیت او پاسپورټ ترلاسه کول دي. تر ټولو زیات کډواله اروپایي هیوادونه د خپلې کډوالۍ لپاره غوره کوي. په نیواکي سیمو کې رسمي ځای ښیي چې د پرتګال، جرمني او پولنډ د تابعیت ترلاسه کولو لپاره د اسرائیلي اتباعو د غوښتنو او د درخواستونو شمیر زیات شوی دی. په تل ابیب کې د اروپایي اتحادیې دفتر اعتراف کړی چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د کډوالۍ لپاره د اسرائیلي اتباعو مخ په ډیرېدو ګروهنه لیدل کیږي. دغو حالاتو ته په پام سره د ساهینوستي رژیم نننۍ او سبانۍ کابینه باید د پوټه کډوالۍ او مخنیوي او د کډوالو د ستنولو لپاره د یوې لارې چارې په فکر کې واوسي، او دا هغه موضوع ده چې ښایي په لنډمهاله توګه د تل ابیب د نظر وړ پایلې ولري. ډیرو قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. ډیرو قدرمن اوریدونکو، یادونه کوم چې زموږ نور پروګرامونه به تاسو ته زموږ همکاران پرله پسې درواوروي، نو هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. زموږ نور پروګرامونه چې تاسو ته به نشر شي او تاسو به یې واورئ، د تاریخ پاڼې له پروګرام څخه یو نوې برخه، او همدارنګه ایران د اونۍ په هنداره کې چې له دې څخه هم یو نوې برخه تاسو ته اوریدل کیږي، او همدارنګه د خواجه عبدالله انصاری د ښکلو مناجاتو څخه یوه په زړه پورې برخه به هم تاسو واورئ، او له دې سره به په وروستۍ برخه کې د تازه ها یا د نوښتونو په اړه هم تاسو به یو نوې برخه او نوي معلومات ترلاسه کړئ. نو بیا هم هیله ده چې د خبرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. قدرمن اوریدونکو، بیا هم یادونه کوم چې www.parstoday.ir/page زموږ د ویبپاڼې پته ده، او تاسو کولی شئ په دغه ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه او بیلابیل علمي او کلتوري، سیاسي، دینی، مذهبي او همدارنګه تفریحي، ورزشي بیلابیل ډول مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. او همدارنګه pashtonahnavi@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی شئ له دې لارې څخه هم زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو مثبتو نیوکو، وړاندیزونو او نظرونو ته سترګې په لاره یو. نو قدرمن اوریدونکو، ستاسو خپل د خوښي پروګرام یا ستاسو په لیکونو، ستاسو په مطلبونو، ستاسو په ښکلو غږونو، ستاسو خپل پروګرام یعنی د هر کله راش پروګرام ته هم خپل لیکونه او مطلبونه، ښکلي بیانونه او غږونه واستوي، او موږ به یې بیرته ستاسو لیکونه او مطلبونه او غږونه ستاسو په پروګرام کې در واورو. نو تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده او تر اوسه پورې زموږ سره مل وی، موږ هم له تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. تاسو ته پاتې ښه ورځ غواړو. الله مو مل، ښې شېبې، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ. Thank you.
تاریخ
پانا
گران آردون کو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منه عزیزانو سم ده تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پوهی ژوند د اتبار برازی یا یک شنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 19 نیټه د 1445 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریم خورد میاشتې ل شپږویشتمې او د 2023 میلادي کال د دسامبر ل 10 نیټې سره برابر ده. اته سوا 15 کال پخوا د 1928 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه یو مشهور مسلمان متفکر او فیلسوف ابن رشد وفات شو. ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد چې وروسته بیا په ابن رشد مشهور شو په 1540 هجری قمری کال یعنی 1628 میلادي کال د اندلس په قرطبه ښار کې زیږیدلی دی. ده هغه پلار او نیکه هر دواړو په اندلس کې د قاضی القضات مسؤلیت په غاړه درلوده. ابن رشد په ځوانۍ کې د خپل وخت زیاتره علوم زده کړل او په ریاضیاتو، طبیعي علومو، نجوم، منطق، فلسفه او طب کې مهارت درلود. هغه د موحدینو د لړۍ د واکمنانو چې په اندلس کې حکومت کاوه د پام وړ وګرځېد، تر دې چې د اندلس د پلازمینې د قرطبه ښار د قاضي په توګه غوره شو. که څه هم د عمر په وروستیو کې له غصې او غضب سره مخامخ شو او جلاوطن شو. ابن رشد د ارستو افکارو ته پریمانه ګروهنه درلوده او د هغه د آثارو تر ټولو ستر تشریح کوونکی ګڼل کیږي او تر ټولو مهم کتاب یې هم د ارستو د مابعد الطبیعه کتاب تفسیر دی. په عین حال کې دغه مسلمان فیلسوف په بیلابیلو علومو کې د پام وړ آثار لري چې پکې تحافت التحافت په طب کې کتاب الکلیات او فصل المقال ته اشاره کولی شو. ابن رشد د خپلو عقایدو په دلیل د خپل عمر په پای کې د اسلامي خلیفه ابو یوسف له اختلافي مسایلو څخه قرطبه ته نږدې په یو کلي کې تبعید شو او وروسته بیا د جلاوطنۍ او تبعید د دوران د ځینو سپکاویو او ستونزو له امله په 1291 میلادي کال یعنی د سفر د میاشتې په 1595 کال کې وفات شو. یو سل شپږویشت کاله مخکې د 1391 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه سویډني کیمیا پوه الفرید برنارد نوبل مړ شو. هغه په 1303 میلادي کال کې دنیا ته راغی او په ځوانۍ کې روسیې ته کډه وکړه. نوبل د کیمیا په اړه د کلونو څیړنې او مطالعې نه وروسته په 1308 میلادي کال وتوانېده چې ډینامیټ اختراع کړي، خو د دغې مادې څخه د سولې پر ځای د جنګي اوزار او ساز و سامان په توګه ځینې استفاده وکړه. په همدې علت د نوبل د وړاندیز پر اساس هر کال هغه کس ته چې د سولې او امنیت په اړه ډیره هڅه وکړي جایزه هغه ته ډالۍ کیږي. دغه انعامونه چې د هغه د بنسټګر په نوم نوبل مشهور دي، د فزیک، کیمیا، طب، ادبیاتو او نړیوالې سولې په اړه په 5 برخو کې هغو پوهانو ته چې د علومو د پرمختګ په بهیر کې اکتشافونه او لوی لاسته راوړنې کړي وي ډالۍ کیږي، خو له بده مرغه نن ورځې د ستر سیاسي قدرتونو له لاسوهنې په وجه د نوبل د جایزې د ګټونکو څرنګوالي بهیر او په ځانګړې توګه د سولې او امنیت په زمینو کې ډیر تر اغیز لاندې راغلي، ان تر دې چې په ځینو مواردو کې د نوبل جایزې له خپل اصلي موقع څخه ډیره لیرې شوې ده. څلور اویا کاله مخکې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ لخوا تصویب او د انسانانو وګړنیز، ټولنیز او طبیعي حقوق د دغې نړیوالې ادارې په وسیله تایید شو. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو په سپارښتنې سره د نړۍ د ځینو هیوادونو د استازیو په وسیله تدوین شو. دغه دیش ماده ایز اعلامیه یو سری زلری چې په لومړۍ ماده کې د انسانانو په منځ کې مساوات او ورورګرویل ته اشاره شوې ده، خو د بشری حقوقو د اعلامیه له تصویب سره سره د عمل په ډګر کې حقیقت بل شی شو. د دوهم نړیوال جګړې له ختمېدو پس په نړۍ کې سیاسي او پوځي پیښو ته یو لنډه کتنه د افسوسناکو واقعیاتو او پیښو انځور وړاندې کوي چې په دقیقه توګه د بشري حقوقو د نړیوالو ټولنو د هدفونو او کړچارونو ترمنځ د ډیرو زیاتو واټونو ښودنه کوي.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ایران په تیره اونۍ کې د لړۍ له تازه برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جامد حسین بنګس سره
ستاسو حضور کې حاضر شوم. نن به هم د ایران د تیر اونۍ د مهمو پیښو او خبرونو په اړه شننې او څیړنې درته وړاندې کړو، په دې هیله چې د پروګرام تر پای پورې راسره ملو اوسئ.
دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنه ای تیره دوشنبه د کیوبا د ولسمشر میګل دیاز کانل او ورسره پلاوی په کتنه کې د دواړو هیوادونو پریمانه سیاسي او اقتصادي وړتیاو ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې له دغو وړتیاو څخه باید دغو هیوادونو ترمنځ د یو اتحاد او ائتلاف د جوړولو لپاره ګټه پورته شي چې د امریکا او لویدیځوالو د بدماشیو پر وړاندې ورته دریځ لري. دوی زیاته کړه دغه ائتلاف اقتصادي ملګرتیاو باندې په تمرکز سره کوي شي د فلسطین د موضوع په شان د مهمو نړیوالو مسالو په اړه ګډې او اغیزناکې دریځ نیونې وکړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د فلسطین د مسالو په حق له هم وفرمایل د فلسطین موضوع یوازې د غزې تر وروستیو پیښو او بمباریو محدوده نه ده، ځکه چې د فلسطین خلک په تیرو اووه پنځوسو کلونو کې تل له ډول ډول شکنجو کړاوونو او وژلو سره مخامخ وو، خو اوس په غزې کې غمیزه دومره ستره شوې ده چې د نړۍ عمومي افکارو ته حقیقت څرګند شوی او د پټولو امکان یې نشته. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای نړیوالو مسلو په تیر بیا د فلسطین د موضوع په حقله د کیوبا د ولسمشر دریزونه د اسلامي ایران دریزونه ته ورته وبلل او په نړیوالو ټولنو کې د دواړو هیوادونو ملګرتیاو ته په اشاره سره زیاته کړه چې باید د علمي ملګرتیاو په شمول مختلفو برخو کې د دواړو هیوادونو اړیکې له مخکې نه زیاتې پیاوړې شي او هیله ده د ټکي ته په پام سره چې د ښاغلي رئیسي حکومت چې د کار او فعالیت حکومت ته هوکړې او موافقې مخته بوزي او د اجرا او اقدام مرحلې ته ورسي. ایران ته د کیوبا د ولسمشر په سفر کې دواړو هیوادونو ولسمشرانو او جګپړو چارواکو د ملګرتیا او سندونه او هوکړې او د دوه اړخیزه ستراتیژیکو اړیکو د ژورتیا یو ګډه خبره بیانیا هم بیا لاسلیک کړه.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د پنځ شنبه په ورځ د روسیې د ولسمشر په بلنه د یو لوړ پوري سیاسي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ ماسکو ته لاړ او له ولادیمیر پوتین سره د دواړو هیوادونو د اړیکو او د سیمې د پرمختګونو په اړه خبرې اترې وکړې. سید ابراهیم رئیسی د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا د خوښۍ په څرګندولو سره له روسیې سره ملګرتیا د ایران د اسلامي جمهوریت د ګاونډي توپ د سیاست په چوکاټ کې مهمه وبلله او د انرژي کرهنې او په بنسټ شرکتونو په شمول مختلفو برخو کې د ایران او روسیې ترمنځ شو ملګرتیاو ته په اشاره سره ویل د دواړو هیوادونو او د دواړو ملتونو د ګټو سره سم د ملګرتیا د پراختیا په برخه کې د لا اغیزمنو ګامونو اخیستلو فرصت شته دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همدارنګه د غزې د بې دفاع خلکو په وړاندې د غاصب صهیونیستي رژیم جنایتونه نسل وژنه او د بشریت پر خلاف جنایت وباله او زیاته یې کړه. د صهیونیستي رژیم په لاس د څه د پاسه شپږ زره ماشومانو شهادت د غم او افسوس سبب دی، خو له بده مرغه دغو جنایتونو ته د امریکا او غربي هیوادونو لخوا ملاتړ او مرسته ورکول کیږي او یا د بشري حقوقو د مدعي نړیوال سازمانونو له چوپتیا او بې پروايي سره مخامخ کیږي او د هغوی د بې کفایتۍ ښودنه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ماسکو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر له سفر څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وویل د دواړو هیوادونو اړیکې په ښه سطحه روانې دي او باور لرو چې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په ملاتړونو سره د اړیکې په لا پراخې او متحرکې شي. د روسیې ولسمشر همدارنګه د سیمه ییزو مسایلو په اړه د دواړو هیوادونو ګډ نظر ته په اشاره سره د فلسطین او غزې د مسلې په اکله د نظر تبادله د ایران او روسیې د دو اړخیزو خبرو اترو د محور په توګه وبلله.
ایزانو د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د فلسطین د بدلونو په حق له تماسونو او سفارتي سلاو مشورو په دوام کې د شنبه په شپه د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتر سره خبرې اترې وکړې. حسین امیر عبداللهیان په دغه ټلیفوني تماس کې د فلسطین د بدلونو او په غزه کې د رسل وژنې په لړ کې د ملګرو ملتونو د منشور د 99 ماده په فعالولو کې د ګوتر شله اقدام په قدرونو سره هغه ته وویل چې د ملګرو ملتونو د منشور د 99 ماده کارول نړیوالې سولې امنیت ساتلو لپاره یو زړور اقدام دی او د نړۍ عمومي افکارو یې ملاتړ کړی دی. ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د غزې په اسویل کې ډیرو بدو انساني حالاتو او د فلسطینی ښځو او ماشومانو کړه په سر کېدو او لالهاندې ته په اشاره سره د صهیونیست رژیم د جنایتونو پر وړاندې د دفاع په رامنځته کولو او د انسان دوستانه مرستو د لیږلو لپاره د رفاه سره د سملاسي خلاصولو او همدارنګه د غزې د خلکو د شړلو د مخنیوي لپاره سملاسي اقدام غوښتنه کړې ده. ایران د بهرنیو چارو وزیر لا النا بربوک سره هم په ټلیفوني خبرو کې په غزه کې د صهیونیست رژیم نسل وژنه وغندله او په غزه او لویدیځ غاړه کې د ملګرو ملتونو ملکي وګړو او ښځو او ماشومانو د وژلو دوام ته په اشاره سره دغه مهمې او په بشري حقوقو پورې اړوند موضوع ته د نړیوالې ټولنې د ځانګړي پاملرنې په ضرورت ټینګار وکړ. امیر عبداللهیان همدارنګه د جمعې په ماښام د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل حنیا او د فلسطین د جهاد اسلامي له منشي ښاغلي زیاد الله سره په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین سیاسي او میداني فعالیتونو او بدونه وجاجول. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ منشي په دغو خبرو اترو کې د صهیونیست رژیم له بوګنونکو بریدونو سره د مقابلې دوام لپاره د فلسطین د مقاومت ډلو د بشپړه چمتووالي خبر ورکړ. د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر هم د فلسطین له ملت په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ثابت دریځ او د فلسطینی ملت په خلاف د صهیونیستانو جنایتونو د ختمولو لپاره په سیمه ییزو نړیوالو ډګرونو کې د ایران د پراخو ډیپلوماټیکو هلو ځلو له امله مننه وکړه. هغه هم دا شان د صهیونیست رژیم د جنایتونو او د ملکیانو د وژلې د بام په سیوري کې په غزه کې ورستي حالات بیان کړل. همدا شان د سه شنبه په ورځ په ماسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پښتون سره د کیس په اندسای دی هیوادونو د 500 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کلنې غونډه تر سره شو چې پکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف لخوا د یو اړخیز اجباري اقداماتو مخنیوي او د هغو د منفي اغیزو او پایلو د کمولو او جبرانولو د لارو چارو په اړه همکاري موافقه بیا لاسلیک شوه. د ایران اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په دغه غونډه کې همدا شان ټینګار وکړ چې د کیسپین سمندر د مسایلو پاک له ټولي فیصله باید د 500 واړو سایلي وادونو ایران، روسیې، آذربایجان، جمهوریت ترکمنستان او قزاقستان په اجماع او توافق سره.
او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د ایران د اسلامي جمهوریت په باره کې د فارس خلیج د همکاری د شورا د څلور څلویښتمې غونډې د وروستۍ بیانیې د ځینو بندونو په اړه خواشیني څرګنده کړه او هغه یې د نه منلو وړ او رد وبلل. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د غړیو هیوادونو مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د خپلې څلور څلویښتمې غونډې په پای کې د آرش د غازی میدان او سیمې د مسلې د دریو ایرانی ټاپوګانو د سوله ییزې اټومي موضوع او د دفاعي مسایلو په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف خپلې دروغجنې ادعاوې تکرار کړې. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کرانی چافی د ایران د اسلامي جمهوریت په ثابتو او اصولي دریزونو باندې په ټینګار سره د بوموسا، تومب کوچک او تومب بزرگ په نامو درېګونې ایراني جزیره د ایران د خاورې ابدي او نه بیلیدونکې برخه وبلله او زیاته یې کړه د ایران اسلامي جمهوریت د دغو ټاپوګانو په هکله هر ډول ادعا په خپل قلمرو حاکمیت او مځکني بشپړتیا کې لاسوهن ګڼي او په کلکه یې غندي. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د توغندوي توان د شفاف و پوځي اصولو او د مقاومت او د ملي امنیت د ساتلو په چوکاټ کې دی او هغه څه چې د سیمې د امنیت لپاره اصلي خطر دی په سیمه کې د خارجي عناصرو پوځي شتون او د اسلامي وادونو او همداشان د سیمه ییز امنیت او ثبات لپاره د ناامنۍ او ګواښ د اصلي سرچینې په توګه صهیونیستي رژیم دی. کنانی د ښه ګاونډیتوب، متقابل احترام او د یو بل په چارو کې د نه لاسوهنې په چوکاټ کې له ګاونډیانو سره د اړیکو د پیاوړتیا په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي سیاست ته په اشارې سره یوې امنې، ثبات لرونکي او مترقي سیمې ته د رسېدو لپاره د ایران په هوډ او اراده ټینګار وکړ.
ایزانو د دیونه پروگرام خندل تپ پای ته ورسید. تر بل پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مومل شه.
لمانځنه اے چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی مست لکه موسی دی په زرګونو هرت څنډه کې رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري ستا د لور په وره کې الله وایی درېدلی دی ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوي دی قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے ٹول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر تا شوک لمینو کڑے چی او غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیونا مست لکا مجنون دے ٹول ملکونے لپخو کشلی دی
نوختونا
گران اوریدونکو ته سلامونه پاوړاندې کول سره وسم ز فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو چې د نوښتونو د خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لکه څنګه چې پوهیږئ په دغه خبرونه کې به تاسو ته په تیرونې کې د ایران او نړۍ د نویو اقتصادي، علمي، فرهنګي او نړۍ لاسته راوړنو په هکله معلومات درکړو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ایزانو د دې اونې په خبرونه به لایو علمی خبر سره پیل کړو. په دې ورستیو کې د امریکا سټینفورد پوهنتون د نړۍ د هغو څېړونکو لیست خپور کړی چې د هغوی مقالات او موندنې په زیات اندازه په عملی فعالیتونو کې د سند او مرجع په توګه کارول شوي. په دغه لیست کې د 2000 ایرانی څېړونکو نمونه هم شامل دي. په دې لیست کې اکثره د طب او د انجینیرنګ د ډګرونو څېړونکي شامل دي. د اسکو پوس پانه چې د نړۍ د علمی استنادي ځانګړنو تر ټولو لوی انټرنیټي پانه ده، دغه پانه په مختلفو ډګرونو کې د څېړونکو لپاره اوزارونه برابروي او ښیي چې په کومې علمي مقالې او کتابونو څومره استناد شوی دی. دا سټینفورد پوهنتون په همدغه اساس باندې د نړۍ 2% تر ټولو غوره پوهان معرفي کوي.
د نړۍ د 2% غورو څېړونکو په لیست کې د ایرانی پوهانو حضور خودنه کوي چې په دغه لیست کې د ایرانی څېړونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په 2022 میلادي کال کې د سټینفورد پوهنتون په لیست کې 1941 څېړونکي شامل و، خو په 2023 میلادي کال کې دغه شمیر 2000 یو سو اته دیش تنو تا زیاد شوی چی دا پینزه لس سلیزی ودی خودنه کیوی. د ایران په پوهنتون کې هم د تهران له پوهنتون څخه تر ټولو زیات څېړونکي په دغه لیست کې حضور لري. له دغه پوهنتون څخه یو سل شپېته څېړونکي په یاد لیست کې شامل دي، خو د ایران د پوهنې د وزارت د څلور دېرش پوهنتونونو څخه یوازې یو غوره څېړونکی په دغه لیست کې دی. د روغتیا د وزارت نه هم یولس څېړونکي د استنفورد په لیست کې راغلي دي. اکثره څېړونکي د طب، انجینیرینګ، کیمیا، مصنوعي هوش او نانو ټکنالوژۍ پورې اړوند دي.
ایزنو په یو بل ټکنالوژیکل لاسته راوړنه کې د لومړي ځل لپاره یو ایرانی پوه بنسټه شرکت د سمارټ نانو رنګي ذراتو په کارولو سره داسې جامې جوړې کړې چې د بدن د تودوخې له درجې سره رنګ بدلوي. دغه جامې د ماشوم د تبې په صورت کې خپل رنگ بدلی. د دې شرکت د مشر زهرا بهروزی په وینا وایي توانیدلی چې د نانو ټکنالوژي او بایو ټکنالوژي په کارولو سره د سمارټ جامې جوړې کړي. دغه جامې انټي بکټیریل، ترموکرومیک او د اویو ضد دي. دغه شرکت د کال یو لک سمارټ جامې تولیدولی شي. د دغه څېړونکو په وینا تبه د بدن د دفاعي غبرګون او د ناروغتیا نښه ده. ممکنه ده چې په مختلفو دلایلو سره رامنځته شي. تبه کوي شي په ماشومانو کې د ناروغتیا خبرداری ورکړي. په تیره بیا چې تبه د اوږدې مودې لپاره وي که پر وخت تشخیص نشي نو ممکنه ده ماشوم ته زیات تاوان ورسوي. شاید مور او پلار د ماشوم تبه په اسانه تشخیص نکړي او یا له سره بیخي ورته خیال نشي، خو دغه سمارټ جامې همیشه کولی شي مور او پلار ته د ماشوم د تبه په هکله خبرداري ورکړي.
د دغو جامو رنگ هغه وخت بدلیږي چې د ماشوم د بدن د تودوخې درجه له 30 څخه زیاته شي او کتبه یې له 30 نه واوري بیا جامې بیخي سپینیږي، خو د ماشوم له درملنې وروسته جامې بیرته خپل طبیعي رنگ ته ورګرځي. د دغه شرکت د مشر زهرا بهورزی په وینا ماشومانو لپاره د تبه خودونکو جامو جوړونه یو ټولنیزه اړتیا ده. هغه یادونه وکړه چې دغه جامې د 100% د مالوچو له تار څخه جوړ شوي دي او د الرژي یا د حساسیت ضد دي. د دغه شرکت له یادو سمارټ ټوکرو څخه نه یوازې جامې بلکې جورابې او خولۍ هم جوړې شوي دي.
او عزیزانو په تیره اونۍ کې هم په ایران کې د یوې هنري لاسته راوړنې کتونکي وو. د 21 هفته بعد لنډ فلم د نسرین محمد پور په ډایرکټری، لیکوالۍ او پروډیوسرۍ سره د لومړي ځل لپاره د بوسان د جنوبي کوریا په نړیوال فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شو. په سیالیو کې د دغه فیسټیوال یو تر ټولو معتبره جایزه سونجی ترلاسه کړه. دا بوسان فلمی فیسټیوال د تلې د میاشتې له 12 بیا تر 28 پورې په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي. د وایډ انګل په برخه کې 9 مستند او لنډ فلمونه فاینل ته لاره موندلې وه چې د 21 هفته بعد فلم پکې تر ټولو د غوره فلم په توګه انتخاب شو. د دغه فلم نړیواله ننداره هم د میلاد خسروی په مشرۍ د 7 شرکت له لوري ترسره شوه. بنفشه ریاضی، لیلا حسین زاده، سودابه بهرامی نژاد او پریسا عسکری د یاد فلم لوبغاړي دي. دارنګه د چاهای تلا لنډ فلم چې د سعید تیمار له لوري جوړ شوی او په برازیل کې د بشري حقوقو په فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شو. د دې فیسټیوال یوه اصلي جایزه ترلاسه کړه. دا فلم د اسما کیسه بیانوي. اسما هڅه کوي چې خپل اخور ازرا له یو بجباري او واده څخه وژغوري. سپیده مساوی، طیبه سندش، سعید واحدی او محمد سلامتی د دې فلم لوبغاړي دي. دغه فلم له دې مخکې هم په اسپانیا کې د اسلانتینیا د سینا فروم او د موسپرمپ لا فیسټیول نو جایزه ترلاسه کړې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د نوښتونو د دغه پروګرام چې د ایران او د نړۍ د نویو اقتصادي، علمي، کلتوري او هنري لاسته راوړنو په اکړه معلومات ورکوي، په همدغه ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضوره اجازه غواړو، خو مخکې له دې چې له تاسو څخه خدای پاماني وکړو، تاسو ته بلنه درکو چې زموږ سره خپل اړیکه ټینګ کړی او موږ ته خاتونه، لیکونه، پیغامونه راوستوي چې موږ په خپل لار کله راشه پروګرام یا په خپل سایت کې تاسو ته خبر کړو. او تاسو کولی شئ چې زموږ سره د پارس ټوډي ډاټ آی آر سلیش پی ایس په پتی سره زموږ سره رابطه ونیسئ او خپل وړاندیزونه، خپل نیوکې او خپل نظرونه موږ ته راوستوي. موږ به خوشحاله کیږو. نو په همدې هیلې سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری شه.